پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د لمی په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. والي وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی
ورسره کسانو کې د وسوال طالبانو د مهم غړي چې عمر فاروق او ابو مختار په نامه باندې یادېدل، دا کسان هم وژل شوي دي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د کوچیانو د ډلې اړوند کسان وو.
د ولی ویان وای د دغو کسانو له وجل کې دوسره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت به تر کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جیش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 ډسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 25% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودیل لپاره په سوریا کې پاتې وي. د سپینې مڼې وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو یو 16 ساعته ځواک به تر یو وخته پورې په سوریا کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریا کې داعش ډله ځپل سوي او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې مڼې وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کورد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د لسګونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو لپاره جمهوري ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا یو سل اتیا سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوي. ډېر ځای برکوچونه راغلي، یو څو پوستو باندې هم برکوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکړل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات عرضه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه یو ټپرې چې په درې لکه څلور لکه خرڅيږي.
په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت پراخ شوی.
وغه شو زپاره کار کو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت سره بیرته دی سره سوي. البته دی د غالي قصبه کارانی وي.
تر وی بجې او شمیر نور مطالب هم لرو او اساس جراډو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سم سونه هم لولو. کل شوی چنن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو روسي لیست د افغانستان جمهوریت ریاست ته وسپارل شي. جمهوریت ریاست په لدغو کسانو ډیر لستنه د انتخاباتي کمشنرانو او دوه تنه د دغو کمیسونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوړه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان سپ
بل شي برسب لکتا چې دونه د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهور ریاست بلل کیږي نن تر شپه وخته پورې دغه موده پای ته رسیدي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی شی بولان د ازادي رادیو ټول چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلې دي، خو د ټاکل شوی محل ویش لمخې ورځ نن تر نا وخته پورې ده. جمهوریت وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په توشه سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیشنونو دغه لری سول او پرځای د دې قانون لمخې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا ستلو کسانو یو لیست جمهوریت ته سپارل کیږي او جمهوریت وروسته به پنځه لسنه انتخابي چې ډیر لس په انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه همدارنګ دوه په د درنشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان دغه دیدیم انتخاب پروسه ده چې کچری جمهور رئیس کاندید وي نو دای به هم رای ورکي او کچری جمهور کاندید نه وي نو دای به دوی لمنځ د انتخابي نو دغه پروسه په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه سیاغه چې زیات رای ووړي تر وو کسانو پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټه رای وړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابي یو بیا به همدغه کمیشنرات خپل منځ کې د دوه ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوی ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې د هغه به بشپړې بل شي ورته.
بله افغان صاحب، دا کسان چې په خپل منځونو کې انتخابات کوي دا کمیشنران او دا کسان اخله یو موده په بار کې نیسی، لیکن تاسو ویل چې دا لیست به نن بشپړ شي او سبا به جمهوریت ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. څه اټکل کوي د معلوماتو له مخې چې سبا به دوی دغه کسان غوره کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا هغه لې جمهوریت ویوی استونز چې موجود و د انتخاباتي نظر بنسټونو لخوا لیست نه وشه سپارل سوی هغه معلومات چې موږ لرو بیګش په ناوخت هغه لیست دوی سپارلې ده او ممکن دغه لیست په سپارل کېدل سره کوم کسان چې په قانون کې ورته دونه سوی هغه بشپړ سوی خدا چې قانوني مدت رشپې دوله سبو جو پر د جمهوریت سره د اړوس معلومات نه ورکي ممکن لیست بشپړ سوی او سپارل سوی
افغان سپ امدا موضوع زماره زم حق پروګرام چې تاسو وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوې ده چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوي په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ
بل شي برسه دغه ځنګړې په خبرونه ده چې د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دا د کوم شرایطو لمخې کوم کسان راتلای شي هیدا سه کسان خو بنره ځل ک پخوانی کاندیدان او د دې شرایط په بارک نیول سوي دي په دې پروګرام کې ځنی ادونه هم سوي دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر 15 درس کلن پوره کړی وي همدارنګه لیسانس ورکړي زده کړی ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب ولري ل نیک نوم نه برخمنیدا کسان پاندې پروګرام کې مربند بحث کړی چې د دولسمه بجې به اوریدونکو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي
رحمت الله افغان مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي د نورستان مرکز ته تللې لارې پلسکونو پتللې لارې کې پلسکونو زینو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي نور تفصیل لسمي د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې
د نورستان والی حافظ عبد القیوم د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو لامل د کونړ پارون لار بند شوې ده
تقریبا یو سلواتي سم تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي او څو مستو باندې هم برف کوچونه غلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو خو پوستی ویچار کړی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانی او برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت د وزارت فعالیتونه غوښتنه کوي چې هغه د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسټاو لیک چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایل هم راورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي
هغه وی په نور ولسوالیو کې هم ډېر واوري شوی بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي واوري ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سادولا پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونز سره مخ کړی دي
څه کال واور ډیر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو باندې تابان خلک تاګ را تاګ نشي کولای او مشکلات ستونز شته دي حتی چې نل ته خو حکومت دی مرکز دی د یو ولایت دی تابان خلکو ته ستونز او مشکلات پیدا شوی دي
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لاملې برف پوچونه راوځي سرکونه بندوي او خلک ستونز سره مخ کوي
د نورستان په سیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په روسیو کې درنې واوري ورېدلې دي یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واوري ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نور او نامنو سیمو پرنګ په غزنی کې هم لتیری سبان دی ویل سیزی د ژمی لتیری دو او د حواله ګرمې دو وروسته جګړې تودې شي. خو د غزنی مدني فعالان یو شمیر سیاسي شنون کې او د ولایتي شورا غړي سرژنې موسم خطرناک شي، دوی وایي که په ژمی کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نشي نو امکانات دا شته چې د غزنی مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان سیاسي شنن کې ولسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودې دو سره د جګړو د ګرمې دوه ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د شارت څلورو دروازو ته رسیدلي او د ولسوالیو ترڅنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدنی فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی، د اوس هم عملا جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي عذابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باور دی چې د غزنی په برخه کې کوتا حصه وي ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسنو سره توپیری چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس اردو او ملي امنیت سرتیری په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږ عامه تام امادګي لرو، ملي اردو ملي پولیس موږ خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره ډېر په ښه او سلامندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره امادګي لرو، نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنن کې سږنی موسم خطرناک شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې ورځې اورېدلی شئ، او په کابل کې ازادي راډیو د اف ایم په 100.15 خپرېږي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل، او د هوت په درېیمه چې نن هم د هوت درېیمه ده خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان. اورو افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بلې، دغه ورځ د تیر پشان بیا هم منزل کیږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او لسی راپور برابر کړی. له خلکو نظرونه ټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1955 کال د کپ درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه، او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل شول. نو وځپل شول د دغه سیمه خلک د افغاني شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاسون یو لوی تاریخي حماسه بولی. ال دغه ارغند شاو خو دونی میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، د کابل ښاریانو د هوت په دریمه دوی په وړاندې پاسون وکړ چې دغه پاسون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د چندول د سیمه خلک وایي چې د افغاني شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاسون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطان نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوشه وو، او هغه چې هغه وحشت باندې د هغه وخت د همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو، او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
پخواني شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بېلابېلو
مننه رحمت الله افغان و مریدل چې لنن نه د شکل مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو، او نن هم دغه ورځ نه د شکل پوره شو. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناستې پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده، او په عمل کې دا غرفې نارینهو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینهو په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده کړې د ښځې نوم نه ورکړې، ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه یوه ټپرې چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چارو رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي قوای نه کوم تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویان دی چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبري کانفرنس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپرل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګیدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر ول
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مدا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې کسرمایه گذاري کړي، نو یوازې یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغه چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یو ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي.
دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې هند دوه پاکستانی لوبغاړو ته په هند کې په یو مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولې دي چې دو پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوي ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دو پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته لدې چې د نوي ډیلی د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستانی پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته لدې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، نه پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړ؟
د هند د حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی، خو د هند د اولمپیک د اتحادی عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یو لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستانی لوبغاړو ته ویزه ورکړي. نوموړی زیاته ویچ دا یو ډیره بده پیښه وه. البته شیبر صاحب د یادونې وړ ده چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حمله په دوام خورا زیات ترنګلې شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیره ډلې ومنه، د هند حکومت ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکل سه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره له خپل خبریال صادق رښتینی خبر.
ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالي عبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوخت دي او د افغان کورنیو کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې شزي په خپلو کورونو کې غالي عبدي او په شقیامت یې پلوري چې په دې توګه یو غالي عبدونکې شزه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانیو پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالی وبدونکو ډیره برخه هغه میرمنې جوړوي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته له خپلو کورنیو سره یو ځای راستنې سوي دي. د کندهار د کلو او پراختیا ریاست د ریډ پروګرام دوه مسؤلینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال څخه درې سوه کورنیو ته د غالی وبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د شوزو لپاره کار کوو، البته د هغو شوزو لپاره کار کوو چې دوی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دوی راسره سوي خپل وطن ته. البته دوی د غالیو کسبه کاران وي، دا کسب لري. موږ دوی ته د کار زمینه برابرو، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دوی ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د هدف یو دا چې دا غالی مرواجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دي او هم هغه شوزو لپاره موږ زمینه کار زمینه برابرو چې د دې اقتصادي وضع ټیټ وي. نو دی د لارې سر موږ کولای شو چې د شوزو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د ننه یو متر مربع غالی په یو سلو پنځوس ډالره چې شاوخوا یوولس زر افغانۍ کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په دوه سوه پنځوس ډالره پلورل کېږي. غالی اوبدونکې میرمنې وایي په هیواد کې د ننه او بهر د قالینو د ښه بازار له امله روزګار ښه شوی او ورځ تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من به امید خدای به امید شما ایم نکار یک کار بکنیم که بلکه امید به خدای کار من پیش رفتی اگر لغمه گنگ نونو به من پیدا شد.
مردم های غریب بیچاره ایمی میگولیم فیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد بشور میفروشیم که یک پول پیسه ای بشه که ایمی کودک خو می خونه خو زندگی خرسم.
غالی په افغانستان کې هم په دودیز ډول په کورونو او هم په مسلکی ډول په کارخانو کې وبدل کیږي. خو ډیری افغانان یې وکړي چې ګواکي د افغانستان غالی د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
سمی اولاد میوند لکلی پراسول اسمس کې لیکي د افغانستان حکومت باید خپل وب ایران ته ورنکړي. عبدالواحد مدقق لیکي په لوګر کې په دایوي اونۍ کې سخت واوره شوه. قدیر تکین لیکي سبات به هله راځي چې ټول اړخونه د سولې په لور حرکت وکړي. او عبدالرحمن پراسول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. د افغان بیسیم شرکت لاره یو شمیر نور سمسونه را رسیدلی دي، خو وخت اجازه نه راکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولي او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې هند دوو پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري. او امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زماحق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوی دی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زمارای زماحق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوې څرنوالې د ازل شوی کمشنرانو دوسیه تر کومه ځای رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالې وایي چې لدندو د لری شوی انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوي توظیف شوی. د غیداری بیان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د غپلاوي لکشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسناد او شواهدو پور راټولولو بوخته.
همکارای ما در حالت جماوري هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسناد او شواهدو او مدارکو پور راټولولو بوخته. د موضوع د سړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو شوی. هر وخت چې پلاوي لازم وي بولی له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
په پای تحقیق او صفه تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشیح کړل چې په قانون کې لراغلی ماده سره سم نه نافذو ورسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لورې د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي، څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادونه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شا چې آلته درغلی کړی دی یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات تر سره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکۍ ته ور وپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستان ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به موږ ریاست جمهوری ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي هغه به موږ ریاست جمهوری ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص او افراد وي چې هغوی ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدای شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر هغه څوک چې دغه پوسته کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته، او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه د وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتون کې یو چې کمیسیون باید به طرفي استقلالیت ولري، هیڅ لورې د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کی او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه ده، د نورو سیاسي ګوندونو هم زمونږ توقع ده چې په همدغه معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو تجمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدل سوي طرحه کوي او څه ناڅه رڼا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او بعد د خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وضعیتونه لري. که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولې الته دا مسله کاملا ولې چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دای وظیفه اشغالوي په هغه وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي، ولې بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیتونه لري. دا یو برخه. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه
ورځې ترسره
کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهیږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهیږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، لازه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د معیار موضوع وه چې ډیره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگرانی درلوده، تشویش درلوده، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زمونږ حق ده چې موږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخر ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم عملته دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو، معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس مونږ نه شو کړلی چې کوم مسله وه، ولې بالاخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې. بالاخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس هم داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټول، نو با ظرفیته، با تعهده او غیر طرف گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې، دا خلق چیرته په هلته لاړ نشي او ناپیلي خلق، ژمن خلق او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلق، دا اشخاص و افراد لاشي، زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب ووایي.
حقمل صاحب، د تاسو غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي، حکومت اقدام وکړو د کمشنران ګوښه کړل، په دې نوي قانون کې جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سم قانون کې تعدیلات رامنځته شول، په دغه کې دوه کسان د ملګرو ملتونو په شکایتو کمیسیون کې، همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه وه ده او تاسې نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور م افغان صاحب چې انتخابات یو ملی پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده، او افغانان باید دا پروسه رهبری کی، مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي، دا د چا غوښتنه وه؟ ته بنده به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې د غړو په توګه په جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي، او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي. ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بیطرفي وساتي، داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده، او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بیطرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسې انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی، منلی ده. د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید ای، تبه انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته، او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی دغه پروسې نظارت کوي.
کته سره لنډه تبصره پیو کې په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنا چې د دغه دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماد کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیواله ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي، او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو، دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2014 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه
شاپریکه ده. زه رازم دیتا دلته وګورې، هغه په تصامیمو کې شریک نه دي، هغه په تصامیمو کې شریک نه دي. کچیر مونږ بیا هم راځو دیتا کمن ناپیلی وطن پرس خلک چې هغه پر دیموکراسي باندې باور ولري، او همدارنګه د ټاکنو هغه مسولیت ځان ته واخلي. زه تاته باور در کوم چې هغه کولای شي دغه پروسه ټوله مدیریت کړي. هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست تازي کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کیږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې کچیر رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفره د ټاکنو کمیسیون ته، 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته، او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت، بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او کچی رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری، دوی به دغه ټول لیست بس ته دغه کوم لیست چې دا دینه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي. 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره رئیس جمهور هغه چې لوړې رایه وړي دي هغه به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایه وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چالوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي، یو به د یو دارلن شاه رئیس په توګه، بل د بل دارلن شاه رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت هیواد خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید ده او کچیر کاندید نیوی نو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
ښه اکمل صاحب، کله به چې پخوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدله دا به ډېر زیات لستونو سره مخامخ و، خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یوه خلو بېغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې مې یوه ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزابو غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوي. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په څلیری ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبی تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات دي.
ولی خبره دا ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ لري، دا درې انتخابات هلته شته. موضوع دا تاکیدا همدا موضوع وه. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکي ټیمونه دوی به په ګډه سره طرحه وړاندې کړي. د مدت د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. که کابینې تایید شوه پارلمان ته به ځي او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذاب و دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چیرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دا دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې وو چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاتون رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولید لغل ته په نوي ورځو کې کمیسیون په دیوته وانه د طرح کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچیرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي، وخته کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي.
هلته زبیام رازم مننه چې اوریدونکو تم زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوښت کمشنر پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه ستم تر سره نشل کړي د ولسی جرګې په ستم تر سره سوستون زبرا فاسي
نه زیو یو شې چې ما اوس من ګورم مشکل دا ده دا کاندیدانم حزب اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کوم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا حزب چې مونږ غل رو یو د حزب چې څوک اوس کمشنری ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبر وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هم منل شوی دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلی وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدی نه حل زمونږ بهتر وي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک با تعهد خلک افغانستان دوست خلق او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د لپاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د ویرای د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل ته سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته وایي چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل لکه انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان په ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیای د وسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروف سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
اوسنۍ کوم سیستم ده
اوسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحلې انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلودای او حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای حکومت په خپل یو لوري دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولې دل پتیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه کړم ته په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقالېدلی په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګورې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم لري او بالاخره مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده. ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرضاً موږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې موږ ته په ګټه باندې ده ولې عملي کېدل یې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
خاص معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرضاً یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړی دی په تیرو ټاکنو کې کچیر ام ډي آر تراشي ممکن دغه دا مصرف نه ده دا دوه لکه ډالر تراشي
فرضاً ازبونه دی ازبونو مصارف کېدش ډیر ټیټ شي، یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکی مصارف ورکی مکمل، ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي، موږ ټول مصارف تاسو خپل کو، ولی په اخر کې دی رای راځي مکمل جمع کیږي، بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم دی رایو دی ځای نه مخنیوي کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانه تقویه کیږي، ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت ده عملی شي. کاملا موږ دې سره موافق یو، دا یو ډیر ښه سیستم ده، او بل اخره د راتلونکو موږ دوا دا کو چې راتلونکو کې داسې کمشنران داسې مدیران ټاکنو کمیسیونونو تلل شي چې هغه په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا زمارایا
زمار حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.